آمریکا غږ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی دی او پکې د طالبانو د مشرانو د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې. افغانستان کې شاوخوا 900,000 کسان د ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي او چین د متحده ایالاتو هغه انتقادونه په کلکه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د چین په جنوبي سمندر کې ځمکه غصبوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند د ټیم سره د وی سلور روزنی سیالي د پاره سکاټلند ته رسیدلې ده. موږ د افغانستان د کرکټ ټیم د منیجر سره مرکه لرو او د سګنی په سرلی د جګړې لپاره روسه په قندوز خار او شاوخوا سیمو کې په شخصي جامو کې د وسلوالو ګرځېدل زیات شوې دي. په دې حقله رپورت هم اوریدل مه هیروئ. خو اوس خلیل خان او زنزرانه یوسف زیدر ته د دې وخت خبرونه وړاندې کوو.
ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی دی او پکښې د طالبانو د مشرانو د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکو د امریکا ژغ سره په خبرو کې دا منلي چې ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لیږلی او په پاکستان کې د طالبانو د کوټي او د پېښور د شوراګانو د مشرانو د نیولو او افغان حکومت ته د سپارلو غوښتنه ورڅخه سوې ده. د افغان حکومت یو منبع ویلي دي چې په لیک کې له پاکستانی چارواکو غوښتل سوي دي چې پاکستان د حقانی شبکې پر خلاف جدي اقدامات دي وکړي او د تروریستي بریدونو عاملین دي ونیسي. منبع زیاته کړي چې په لیک کې د پاکستان څخه دا هم غوښتل سوي چې په افغانستان کې دي د طالبانو بریدونو په رسمي ډول وغندي او هغه طالبان چې په جګړه کې زخمي سوي وي او پاکستان ته درملنې لپاره ځي افغانستان ته دي وسپاري. په دغه لیک کې ولسمشر غنی د پاکستان چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د امونیم نایټریټ د کیمیاوي سرې تولید چې طالبان ورنه د بمونو په جوړولو کې کار اخلي هم ودرول سي. خود پاکستان حکومتي او ډیپلوماټیکي منابعو د نوم د نشودلو پر شت امریکا ژغ ته وویل چې دوی د افغان حکومت لخوا پاکستانی چارواکو ته د کوم لیک او یا هم د افغان حکومت د نورو غوښتنو څخه خبر نه دي. پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر غنی دغه لیک داستولو مسله په داسې حال کې خبره سوي ده چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو د ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې بحثونه او جنجالونه پیدا سوي دي.
د تیرې پنځشنبې په ورځ افغان ولسمشر د پارلمان یو شمېر غړو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکو چې د افغانستان د ملي امنیت او پاکستان د استخباراتو د ادارې آی اس آی ترمنځ په هوکړه لیک به د سره کتنه وکړي. په لوګر کې په یو ښوونځي باندې توغندې لګېدلې دي چې یو ښوونکی او دوه زده کوونکي پکې وژل شوي دي. د لوګر ولایت د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی امریکا غږ ته وویل چې پیښه نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د دغه ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې وشوه. ښاغلی ستانکزی وویل چې د 1300 ورځو را په دې خوا په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي.
افغانستان کې شاوخوا 900,000 کسان د ناامنیو له امله بې ځایه سوي دي. د ملکیانو د ساتلو موسسه وایي چې څېړنه ښیي چې د 1500 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې 900,000 او 6000 کسان له خپلو سومو بې ځایه سوي دي. د ملکیانو د ساتنې ګروپ یا سی پی جی ویلي دي چې د ناامنیو ډېرېدل ولسي خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي او بې ځایه سوو خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. موسې په کندوز کې د بې ځایه سوو کورنیو ته اشاره کوي چې له پاکو اوبو، خوراکي موادو، ښوونې او روزنې نه بې برخې دي. د ملکیانو د ساتنې ارقام شي چې په افغانستان کې د بې ځایه سوو خلکو کسانو شمیر د 2014 کال په مقایسه 2 برابره زیات شوی دی. راپورټونه وایي چې د جګړو له امله په بدخشان، سرپل، کندوز، هلمند، بادغیس او بغلان کې یو شمیر کورنۍ له خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ګروپ په دې برخه کې د کډوالو چارو وزارت په کړنو انتقاد کوي او وایي چې دغه وزارت تر اوسه د بې ځایه سوو لپاره روښانه پالیسي هم نه لري. د ملکیانو د ساتنې ګروپ یا سی پی جی خبرداری ورکوي چې کله دغه خلکو سره ژر تر ژره مرسته ونیسي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. خبرونه ته د مورګو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری روغتیاي حالت خده. هغه جنیو ته نږدې د بایسیکل د زغلولو په محل ټپی شو. خپې ماته شی وا چې بیا روغتون ته انتقال شو. هغه لیکري جنیو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د هغه هواد د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره تلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سویس د الپس په غرنۍ سیمه کې د بایسیکل د ځغلولو په محل ټپې شو چې روسه بیا د هلیکاپټر په واسطه د جنیو روغتون ته انتقال شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې جانکری په خپې زخمی شو خو به هوښ نه. د پیښې په محل د جانکری د موټرو د کاروان سره روغتیایي کارکوونکي او یو ډاکټر موجود و. سمدستي دا نه ده معلومه شوې چې تر کوم وخت پورې به جانکری په روغتون کې بستر وي او یا دا چې جانکری به د څلورو هیوادونو سفر کله جاري وساتي. هغه دا پلان لرلو چې نن د یکشنبې په ورځ اسپانیې ته لاړ شي او وروسته بیا پاریس ته د اسلامي دولت په ضد د خبرو لپاره لاړ شي. جانکری په سویس کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د جون په دیرشم د مهالویش پورې د ایران د اټومي پروګرام په سر یو موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو لپاره تلو. وروسته هغې چې ایران د لویدیځ هغه غوښتنه رد کړه چې د تاسیسات د کتلو اجازه دې ورکړي، دغه خبرې د شنبې په ورځ د پلان له مخې جاري ونساتلی شوې. د ایران د مذاکراتو د هیئت د رئیس مرستیال عباس راکچی وویل چې د ایراني ساینس پوهانو څخه د پښتنو او د ایران د نظامی ځایونو نه د کتلو اجازه د مذاکراتو برخه نه ده.
چین د جنوبی سمندرګي په شاوخوا کې د مصنوعي ټاپو د جوړولو په اړه د امریکا انتقاد پکړه کړت کړ. د چین سمندري ځواکونو کمانډان سن جیانګو نن یکشنبه په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې چین په جنوبي اوبو کې ساختماني کارونه مشروع، عادلانه او معقول دي او د دې پروژې هدف نړیوال عامه خدمات برابرول دي. شغلی جنگو د سرګندونو یو ورځ مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارټر چین د جنوبی سمندرګي په لانجمنه سیمه کې د مصنوعي ټاپو غانو په جوړولو ملامت کړ. د چین د سمندري ځواکونو کمانډر همدارنګ د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په هغه اعلان باندې هم نیوکه وکړه چې وای امریکا به د چین لخوا په لانجمنه سیمه کې د 22 کیلومتر مربع ساحې د لاندې کولو ادعا ونه مني. هغه وویل
د چین په جنوب سمندرګي کې د هوایي دفاع په برخه کې خبره دې پورې اړه لري چې آیا زموږ امنیت به په هوا او اوبو کې د ګواښ سره مخامخ وي او کنه، او د ګواښ کچه به څومره وي. له هغه وروسته به ټول اړخونه په پام کې ونیول شي. د چین جنوب سمندرګي کې حالات په مجموعي ډول باثباته او سوله ایز دي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر پرون د شنبه په ورځ په سنگاپور کې د لوړی سطحې یو کانفرنس ته وویل چې امریکا په دغه سمندرګي کې د چین لخوا د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو له کبله زیات اندېښمنه ده. هغه وویل
After all, turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the rights of sovereignty or permit restrictions on international air or maritime transit.
د اوبو لاندې د غره د ډبرونو استفاده کول او داغونه د هوایي میدان په توګه کار اخیستل د حکومت درلودلو حق نه تامینوي او نه په نړیوال هوایي یا سمندري ترانزیت کې د مدیدتونو لري کولو ته اجازه ورکوي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې چین به د سیمه کې د ځمکو د نیولو په داوه کې تر بل هر دوه کوونکي هوا ډیر وړاندې او ډیر چټک روان دی.
په امریکا کې په 15 میاشتو کې پولیسو 315 کسان وجلي. د امریکا یو مشهور ورسپانه وایي چې د 2015 کال په لومړی او 15 میاشتو کې د امریکا په بیلابیلو خارونو کې پولیسو 315 کسان وجلی دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي د وجل شو کسانو شمیر معلوم کړی دی. د رپورټ داسې مال خبرېږي چې په امریکا کې د پولیسو له لورې د ځواک د کارولو او نه کارولو په اړه چې د وجلو لامل کیږي بحث روان دی. واشنگتن پوسټ دا شمیره ریکارډ بللی ده چې پولیسو پکې د ورځې تر 2 ډیر کسان وجلی دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکایي پولیس لخوا هم داسې د خلکو وجنې روانې وي، نو د 2015 کال تر پای په نږدې 1000 کسان په ډزو کې وجنې.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن زوی مشر زوی بو بایدن مړ شوی دی. شپږ څلوېښت کلن بو بایدن د شمالي ډلاویر سرنوالو او د 2 کلونو راهیسې د مازغو د سرطان د ناروغۍ درلوده. هغه په عراق کې هم پوځي دنده ترسره کړې وه. او په سویس کې جوړې شوې الوتکې چې د لمر په انرژي چلیږي پرون د شنبې په ورځ یې د آرام سمندر د پاسه شپږ ورځنۍ پرواز پیل کړ چې دا د نړۍ په شاوخوا باندې د سفر د دغه الوتکې چې د لمر نه انرژي اخلي ډېره سخته برخه ده. د سولر ایم پلس 2 په نامه دغه الوتکه د چین د نانجینګ نه د امریکا د هوایی پر خوا روانه سوې ده. دغه ټول واټن 1500 کیلومتره دی، خو د لارې به په وجود کې به د حفاظت او د مساعدې هوا د لپاره ځندونه هم وي. د ټول نړۍ په شاوخوا باندې چې ټول واټنې 15,000 کیلومتر تر رسیدي د غلوته کې د پروازونو شپږمه برخه ده. دا خبرونه
رنو اوریدل کو تاسو امریکا غږښنا رادیو نه خبرونه اوریدل اوس پام وکړئ د سپورت خبرونو ته چې متیو لابد را توړل کېږي
مننه نظرانه د سپورت په خبرونو کې مهم خبر خو د سچ کوم منګلرو هغه دا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم رسیدلې د سکاتلند ته سکاتلند کې د سیشن به د ورځې یو سلو ورځې لوبه ده دا یو ورځې لوبه ده په دې سفر کې به تر سره کیږي د جون د دویمه نه تر پنځمه پورې سلو ورځې به دوام لري لکه د کرکټ په اصطلاح د ټیسټ لوبه ده او پاک افغانستان او سکاتلند دواړه چې کوم دی هغه د دویمه درجې ټیمونه دي دا یو هدف دی د کال 2018 پورې چې دغه ټیمونه به چې کوم د وړې درجې دي لکه آیرلند سکاتلند عربیا امارات هانګ کانګ هم دا شانتي پاپوا نیو ګینی چې کوم نوم یې پینجور دی هغه به لوبي کې د یو بل سره ملکونو ته سفرونه کوي افغانستان چې د قربا هیواد بکیږي په عربیا اماراتو کې به چې کله ټیم افغانستان سره لوبي کوي دغه په کور کې به امارات تر ځو کوي افغانستان دغه په کور کې لوبي کوي دا به هیواد ته سفر کوي دغه دونیم کال په جریان کې به د یو ملک سفرونه کوي هر ټیم چې په دې لوبو کې اول مقام ترلاسه کړي ټیسټ لوبو کې آی کپ باندې هغه به د کرکټ چې کوم د نهمه درجه ټیمي هغه سره به لوبه کوي نو مطلب دا چې افغانستان به دا کوشش کوي چې د ټیسټ سیالۍ هغه حیثیت حاصل غواړي باید دغه لوبه وګټي نو د افغانستان لوبه به کله شروع شو په 2 جون نو موږ به هغه حوال ورکو بل لوبه نن په لاهور کې و د کرکټ هغه د پاکستان او د زمبابوي لوبه و پاکستان ته ډېر موده پس شپږ کاله تقریبا یو نړیوال ټیم راغلی د لوبه کې و هغه د لپاره فرصت برابر شوی زمبابوي سره دوه لوبه چې کوم د یو ورځې نه وي هغه پاکستان وګټلې نن لوبه تقریبا د زمبابوي په فائدہ لاړه یا د هغه لوب توقع چې وه پاکستان مدرې 300 نه زیاتې منډې وکړي هغه ونه شوې او 206 نیوي پورې هغه هدف ورته ایښی دی نو د پاکستان توپ وهنه وشوه یعنی بیټنګ وشو اوس به زمبابوي راځي او ګورو به چې درېمه لوبه هم پاکستان ګټي او دغه سیریز وایټ واش په اصطلاح کوي که څنګه
مننه عابد صاحب
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
زنه اوریدونکو سپم وکړی د خبرونې لومړی رپورت ده د سګنی په سرلی د جګړې لپاره روسته په قندوز خار او شاوخوا سیمو کې په شخصي جامو کې د وسلوالو ګرځیدل زیات شوې دي د قندوز خلک وایي چې په خار او شاوخوا سیمو کې په شخصي جامو کې د وسلوالو په لیدلو سره یره احساسوي ځکه چې نه معلومیږي چې د وسلوار څوک دي خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې
خاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه وسلوال محلي پولیس وي نو باید د محلي پولیسو ځانګړی یونیفورم ولري او که د پخوا په څیر د قمندانانو شخصي وسلوال وي نو باید مخیی ونیول شي هغه محصلین چې له وسلوالو څخه د زده کړو لپاره راغلي هم وایي چې په شخصي لباس کې د ډله ډله وسلوالو ګرځیدل اندیښمن کړي دي د امام صاحب د وسلوالۍ یو تن اوسیدونکو عبدالکریم وایي
چې خلک دې یو قسم کسان ګرځي چې وسلې بغانه کې او کګي وګي په کولې سری او یو پیسې ټټه بل راپورټ کړی او بوتنه پسخات وي هغه وخت سره ته دی لکه د مجاهدینو وختونه سره جوړی دی یعنی مقدر ته هم مجموع کې د قندوز خاریان دې خبرونه ډېر په تشویش کې دي هاته موږ کله چې له اتاق نه دي پانتون خواته زو په څو څو لارې بدلو کله چې دې کراځي موږ ته لار بدلو
یو شمېر هغه خلک چې په مؤسساتو کې کار کوي او یا هم مخور خلک دي وایي چې په شخصي جامو کې د وسلوالو ګرځیدل په سیمه کې د ناامنۍ او بیسرۍ لپاره لار هواروي د قندوز د خار اوسیدونکو محمد رحیم وایي چې دوی دغه وسلوالو په لیدلو سره د اویایم لسیزي د ګډوډۍ فکر کوي
و ساده جامو کې ګرځي وسکټ په غاړه ټوپر کې چنټي غاړي ته چولي په خار کې ګرځي هیڅ څوک نه پويږي چې دا څوک دي مونږ نه پیژنو د خلک زیاتره مونږ په تشويش کې په لار نه شو تللی ورسره چې وینو ځان ته غاړي ته کوو مونږ دولت نه غواړو د قومندان امنیانه والی څخه باید خلکو ته یونیفورم ورواغوندي لکه د دولت خلک وي د دولت په چوکاټ کې دی وګرځي خلک وي یا نور څوک وي بیا دې د مخه ونیسي ځکه عام خلکو ته مشکل جوړ کړي په خار کې هر ځای کې په هر کوڅه کې دی ډلې ډلې رواني او ګرځي نو د خلکو سره چې ویني سړی د قوارې نه ویریږي غاړ غړ بری دی پریخي په خار کې ګرځي په خار کې په دغه دا انداز باندې د دولت ګرځیدل غیر قانوني کار دی. باید یو یونیفورم واغوندي هر سړی پیژني چې دا خلک د دولت خلک دي.
برهان الدین چې د خار په یو ځای کې ډله وسلوال لیدلی وو د محلي پولیسو عمومي قماندان ته زنګ وهلی وو، خو هغه په خار کې د وسلوالو له ګرځیدو خبر نه وو. برهان الدین وایي
خار کې د وسلواله ګرځیدل خلک په تشویش کې کوي، ځکه چې څوک نه پوهیږي چې دا څوک دي. په شخصي جامو کې مسله ګرځي، پوزې تړلي او خلک سره هم داسې ښه برخورد نه کوي، خلکو ته یو مشکل جوړ کړی. خار چې مزار ته تلو چې کتل تقریبا 15-20 کسان ولاړ سړک منځ کې ګاډي به راته وهل، چې کوم کې به سورلي کم او بس دی به کې کېناستل ځای په ځای کېدل وه. داسې به تلل نه پېژ خان آباد ته تلل، تخار ته تلل، چیرته به تلل.
په قندوز کې له ملي اردو، ملي پولیسو او محلي پولیسو پرته یو شمېر پخواني قماندانان خپل ځانګړي وسلوال هم لري. د قندوز د امنیت قماندانۍ ویاند سید سرور حسیني وایي چې ممکن دغه وسلوال چې په شخصي جامو کې په خار کې ګرځي محلي پولیس وي، کېدای شي محلي پولیس وي چې وظیفې ته ځي او یا له دندې بیرته راځي. بعضې وختونو کې په شخصي لباس کې ځي. په دې ورځو کې په دې تاکید شوی چې څوک باید په شخصي لباس کې په ښار کې ونه ګرځي. محلي پولیس ځانګړی یونیفورم لري او له خپلې سیمې بل ځای ته له وسلو سره تګ راتګ نشي کولی. د قندوز ښار کې د دغو وسلوالو لیدل خلکو ته د اویایمې لسیزې جګړې او د ښار په هره لار کې جوړ شوي پاټکونه ور یادوي چې له عامو خلکو به یې باج اخیسته. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د خیبر پختونخوا د صوبې د خاروالیو په انتخاباتو کې د تشدد په پیښو کې نه کسان مړه او ګڼ جوبل شوي دي. همداراز د عوامي نېشنل د ګوند یو مشر پخواني صوبایي وزیر میا افتخار حسین د تحریک انصاف د ګوند یو غړي د وجلو په قضیه کې نیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ ډیوی رادیو د خبریال ریاض حسین پر رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین گرفتاری په داسې وخت کې مخې تراغله چې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو د جلوس په شکل کې د هغوی په کور باندې د حمله کولو هڅه کولې. د عوامي نېشنل ګوند ویان او د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک دیو ریډیو سره د خبرو په محل وویل چې هغوی د عدم تشدد په فلسفه باندې یقین ساتي او هغوی د یو انسان د وجنې سوچ هم نشي کولې.
مرکزی جنرل سیکرٹری تصور نشته، دا حکومت ډیر زیات تنگ نظره حکومت دی او د دې تنگ نظره فوج باندې مختلفو ټکو باندې سیاسي انتقام جاری ساتي.
خوبل اړخته د صوبایي حکومت ویان او د اطلاعات او صوبایي وزیر مشتاق غنی دغه تورونه رد کړل او وی ویل چې په صوبکی پولیس د سیاست نه آزاد کړی شوې دي او کوم خلک چې په اړې غړې کې ککړ دي د هغوی په ضد مقدمه هم درج کړی شوې دي.
سیاسی مخاصف میں بالکل یقین نہیں رہتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں پولیس ٹوٹلی آزاد اور خود مختار ہے، بالکل اس کو اٹانمی دے دی گئی ہے.
دیوائی چی مونگا پر سیاسی انتقام باندھے بالکل یقین نہ ساتو او پر صوبہ کی امنیتی چاروا کی دا سیاست نہ آزاد خپل کارونا سر ترسوی او کمو خلکو چی پر بلدیاتی انتخاباتو کی خندان را ولال کڑی وو دا حقی دا کیمری اکسون هم موجود دی او دا ککڑو خلکو پر ضد مقدمے هم درج کڑی شوی دی او پولیس با دا حقی پر ضد کاروائی پر عمل کی راولی. دوی زیاد تکڑا چی اڑی گڑی کی ککڑ هغه سیاسی خلق کوم چی اختیارات پلان دی سطح باندې منتقل کول نه غواړي ککڑ دی. د ریپورتونو تر مخه تیر ورځ د بلدیاتی ټاکنو نو ورستو په نوخار ضلع په بوسیمه کې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف په میث کې د جګړې په نتیجه کې د تحریک انصاف یو کس په ډزو باندې وجلی شوی وو او د هغې مقدمه په نوخار ضلع په بوسیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د میا افتخار حسین او د هغوی د ګاډ په ضد درج کړی شوی وو او نن هغوی گرفتار کړی شول. یاد دی وی چې تیر ورځ په بلدیاتی ټاکنو کې د صوبې دننه د اړی غړی جګړو او بد انتظام په نتیجه کې شپږ کسانو ژوند د لاسه ورکړی وو او د 50 تنه زیات کسان جوبل شوي وو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا هو د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو ته آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. چین د جنوبي سمندر شاوخوا کې د ځمکې د ادعا په سر د متحده ایالاتو انتقاد په کلکه رد کړی. نور جزئیات د آشنا ټلویزیون په دې رپورټ کې.
د چین د سمندري ځواکونو قومندان سن جیانګ نن یک شنبه په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډه ته وویل چې د چین په جنوبی سمندرګي کې ساختماني کار مشروع، عادلانه او معقول دی، او د دې پروژې هدف نړیوالو عامو خلکو ته د خدماتو برابرول دي.
چین د چین په جنوب سمندرګي کې په ځینو جزیرو باندې ساختماني کار پیل کړی دی چې اصلي هدف یې د دغو جزیرو او مرجاني غونډیو د فعالیت او د هغو خلکو د ژوند حالاتو بهتره کیدل دي چې هلته ژوند کوي.
د کاغلی جیانګو د سرګندونو نه یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارتر چین د چین د جنوبی سمندرګي په لنجمنه سیمه کې په چټکۍ سره د مځکې په ادعاو باندې ملامت کړ. د چین د سمندري ځواکونو قومندان همدارنګ د متحده ایالاتو د دفاع وزیر هغه اعلان باندې کلکه تبصره وکړه چې امریکا به د چین د لنجمنو جزیرو، مرجاني غونډیو او اوبو کې 22 کیلومتره لرې د چین ادعا په رسمیت ونه پیژني.
د چین په جنوب سمندرګي کې د هوایي دفاع په برخه کې خبره دې پورې اړه لري چې آیا زموږ امنیت به په هوا او اوبو کې د ګواښ سره مخامخ وي او که نه، او د ګواښ کچه به څومره وي. له هغه وروسته به ټول اړخونه په پام کې ونیول شي. د چین جنوب سمندرګي کې حالات په مجموعي ډول باثباته او سوله ایز دي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر فریدریکا موګیرینی نن یک شنبه په سنګاپور کې د امنیتي غونډې په ترڅ کې وویل چې آسیایي هیوادونه باید د شخړې ته د حل سوله ایزه لاره پیدا کړي او د نړیوالو قوانینو په بنسټ د حل کړي.
کله چې څوک د خپلو جوړو شوي قوانینو په اساس کار وکړي نو همکارۍ په شخړه بدلیږي. دا په نننۍ نړۍ کې د ټولو لپاره یو بد خبر دی. ورته خبره د اوبو په سر د شخړو په هکله هم صدق کوي.
د چین لخوا نه د چین په جنوبی سمندرګي کې د ملکیت ادعا په سنگاپور کې د کلنۍ دفاعي غونډې په یو مهمه موضوع بدله شوې ده. په دغه دفاعي غونډه کې چې د شنګریلا ډیالوګ په نامه یادیږي، هر کال له ټولې نړۍ نه د دفاع وزیران او امنیتي چارواکي راټولیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دسترگو سمندر کدے راتا دے دو دنیا نا زمم شنڈی دتن دینا پڑک پڑک پوچھاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاؤں میں توفانو نا دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم
د جانان کلی ته یو ګام دې سوکم د جانان کلی ته یو ګام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم شراب گٹ حرام دے سوکم چد شراب گٹ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم
ترنوریدونکو نن د تمباکو په ضد نړیواله ورسته د تمباکو کارول انسان ته څه ضرر رسوي څنګه په افغانستان کې په مزایونو او کورونو کې دننه د تمباکو د کارونې مخه نیول کېدی شي نن د خبرو اترو گفتو شنود په خبرونه کې په همدې موضوع د میرمنو سره خبرې کوو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایئ تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې په فیسبوک باندې ولیکئ او یا وروسته خبرونې ته زنګ ووهئ قربانه عاشق الله رحیمزوی او هاشم حبیبزاده دي اوس د مهمو خبرونو سرټکی د خلیل خان نوموري
ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لژل دی او پکښې د طالبانو د مشرانو د نیولو او سپارلو غوښتنه کړې ده افغان چارواکو د امریکا ژغ سره په خبرو کې دا منلی چې ولسمشر غنی پاکستانی چارواکو ته لیک لژل او په پاکستان کې د طالبانو د کوټې او پېښور د شوراګانو د مشرانو د نیولو او افغان حکومت د سپارلو غوښتنه ورسخه شوې ده د افغان حکومت یو منبع ویلي دی چې په لیک کې له پاکستاني چارواکو غوښتل شوي چې پاکستان دې د حقاني شبکې پر خلاف جدي اقدامات وکړي او تروریستي بریدونو عاملین دې ونیسي په لوګر کې په یوه ښوونځي باندې توغندۍ لګېدلې دي چې یو ښوونکی او دوه زده کوونکي پکښې وژل شوي دي د لوګر ولایت د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزي امریکا ژغ ته وویل چې پېښه نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د دغې ولایت د محمد هغې په ولسوالۍ کې شوې ده افغانستان کې شاوخوا 9 لک کسان د نامنوی له کبله بې ځای سوي د ملکیانو د ساتلو موسسه وایي چې څېړنې ښیي چې د تیرو 15 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې 9 لک 60 زره کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روغتیايي حالت ښه دی هغه جنیو ته نږدې د باسکل د ځغلولو پر مهال ټپي شوی وو پښه یې ماته سوي ده او بیا روغتون ته انتقال شو شغلی کیری جنیو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره دغه هیواد د ټیمي پروګرام په اړه د خبرو لپاره تللی وو چین د جنوبي سمندرګي په شاوخوا کې د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو په اړه د امریکا انتقاد په کلکه رد کړی دی د امریکا یوې مشهور رسپانې لیکلي چې 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو 315 کسان وژل دي واشنگټن پوسټ رسپانې وایي چې وژل شوو کسانو شمېره معلومه کړې ده دا راپور داسې مال خپرېږي چې په امریکا کې د پولیسو له لوري د ځواک د کارولو نه په اړه د ژولو لامل چې د وژلو لامل کېږي باسونه روان دي واشنگټن پوسټ دا شمېره ریکارډ بلل ده چې د پولیسو پکې د ورځې دوه ډیرو کسان وژلي
درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي مونږ ستاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې د دری برخې خبرونه ته غوږ پاتې شئ